پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو سلیم شه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایي اسناد موجود دي. ښاغلي پامپیو پرون د سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې ویل دغه اسناد د امریکا د پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. نور رپورټونه هم په دې خبرونه کې لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکه. د سولې ولسی حرکت مسؤلین وایي چې طالبانو د دوی یو غړی د روزګان په مرکز ترینکوټ کې له ځان سره بیولی. ایران د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې څه باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ ولایت فراته په زور ستنې کړې دي، او په امریکا او یو شمېر نورو هېوادونو کې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایرس مثبتې پیښې لیدل شوې دي. د خبرونو تفصیل. د سولې ولسی حرکت مسؤلین وایي طالبانو د دوی یو غړی د روزګان په مرکز ترینکوټ کې له ځان سره بیولی دی. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د دوی بیول سوی غړی نظرجان نومیږي.
نظرجان او نور ملګري د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ورغلي وو. هلته یې د سلوکړي اړوند د هوکړه لیک په اړه غونډه رابللې وه. په غونډه کې ستاینه کوله او دا نیک اقدام یې ستایه.
د شغله وطن دوست اشاره د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې ته د رسیدو هوکړې ته ده چې د شنبه په ورځ په قطر کې لاسلیک شوه. طالبانو تر اوسه د سولې ولسی حرکت د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې هم د دغه حرکت غړي څو ځایه طالبانو بیولي، خو وروسته بیا خوشي کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي لوړ پوړي مسؤلین د روزګان د هراود ولسوالۍ ته تللي او هلته یې د ملي اردو د ځواکونو ستاینه کړې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د لوی درستیز مرستیال او د 215 اتل قول اردو قمندان او یو شمېر نورو پوځي مسؤلینو په د هراود کې د پرتو څو تنو سرتیرو رتبې لوړې کړې او ځینو ته یې د 15 ورځو اضافي معاش ورکړی دی. داسې ښکاري چې د تاوتریخوالي له کمېدو سره افغان چارواکي اوس په ډاډه په لویو لارو تګ راتګ کولی سي. د طالبانو او امریکا ترمنځ له تړون وروسته چې تیره شنبه لاسلیک سو د کومې لوی امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل سوی. طالبانو ادعا کړې چې د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې 23 تنه افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه له دوی سره یو ځای شوي دي. دا ادعا یوه ورځ وروسته لاغه کېږي چې په ختیځ ولایت ننګرهار کې افغان چارواکو وویل چې 14 طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي او وسلې پر مځکه ایښي. ایران د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې څه باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ فراه ولایت ته په زور ستنې کړې دي. د دغو افغان کورنیو ځینو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې له ایرانه په زور ایستل سوی افغان کډوال محمد حسن پرون ازادي راډیو ته وویل
ما مدت چند سال به ایران زندگی میکرد بعد همین مریض سختی داشتیم که برده به طور
تا دای وای مکتو کال ایران کی اوسیدو د فامیل یو غړی مسوځیدلې وو د تداوی لپاره محل ته وړی وو. دوه نیم کال حل ته وو بیرته په زور راویستلو. د ملک للارې مو فرات ځانونه را ورسول. خدای شاهد دی چې کده شپې خرڅ هم ولرو. دا زور کور کې میاشت 3000 کرایه ورکوو او نه تنه ډوډۍ خواره لرو.
د فراه ولایت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو رئیس رحمدین ریګیوال ازادي راډیو ته تایید کړی چې 430 افغان کورنۍ د فراه، هرات او نیمروز د پولو له لارې په زور له ایران ایستل شوي دي. یونیسیار یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او افغان حکومت تل په عزت او په خپل خوښه د افغان کډوالو په بیرته ستنولو ټینګار کړی دی. زموږ اخلاص ازادي راډیو ری. په امریکا یو شمېر نورو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایرس مثبتې پیښې لیدل شوې دي. سکاتلند، دومینیکن جمهوریت، چک جمهوریت او د امریکا رود آیلند او نیویارک ایالتونو کې تیره ورځ د کورونا د مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی. په نیویارک کې کورونا نیولی کس په دې وروستیو کې ایران ته سفر کړی و. په چک جمهوریت کې تیره ورځ چارواکو د کورونا د دریو مثبتو پیښو راپور ورکړ. په ایټالیا کې تر 1100 کسان په دې وایرس اخته شوي او تر اوسه 9 تنه مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی تر اوسه د ویروس څخه باندې شپږ 8000 کسان نیولې دي او له امله یې نږدې 3000 کسان مړه شوي. د اوکراین د ولسمشر دفتر د دفتر رئیس اندری یرمارک وایي مسکو او کیف په مارچ میاشت کې د زندانیانو د تبادلې په دریم پړاو هوکړه کړې ده. د اوکراین د ولسمشر په وینا و بخشی د اوکراین د ولسمشي په وپانه کې خبرسوي بیان کې راغلی چې د یارمارک د خبري د روسیې د مرکزی پلاوی مشر دیمیتری کوزاک سره ترکتنی ورسته کړی دی. هغه د بلاروس په پلازمینه منسک کې سره کتلی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په تیر میاشت کې وخت ته رسیدو ورسته د دغه هیات په ختیځ کې د جګړې پای ته رسول خپل لمړی توب یاد کړ. په دې جګړه کې چې نږدې شپږ کاله یې کېږي څه باندې ډیر لزره کسان وژل شوي دي. د روسیې او اوکراین ولسمشرانو په تیر دسمبر میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې په اوربند او د زندانیانو په اضافي تبادله هوکړه کړې وه. او شمالي کوریا خپل وبوت دوه توغندي توغولي چې لای ترنګوالي او هدف معلوم نه دی. د پداس سال کې چې دغه هیواد چې امریکا سره خبرې پټاپه ولاړې دي غواړي بیا په ځین انداره تر سره کړي. د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې چارواکو منلې چې دوه توغندي نن توغول سوي خو سملاسي تایید شوی نه دي چې دا بالستیک توغندي دي او کبل کومه وسله. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون 13 دسمبر میاشت کې امریکا سره په خبرو کې په کم وخت پرمختګ غوسه څرګنده کړې وه. ویلې و چې هیواد به یې ژر نوي وسلې نندارې ته وړاندې کړي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. دا امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پمپیو وای چې له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي. دا خغلی پمپیو څرګندونی او دا چې دغه پټ یا سری اسناد به څه وي په دې اړه به له کابله رپورټ ولرو. په همدې موضوع باندې د نړیوالو چارو له کارپو محب شریف سره مرکه هم لرو. دا خوست اوسیدونکو د قطر په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې دروستلو تړون ته خوشبيني څرګنده یو هیله لري چې دا هوکړه به بین الافغاني خبرو اترو او دایمي سولې ته لار پرانیزي. لا خوست نه په دې موضوع ریپورت ترته راوړو. پاکستان د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې تړون ته په خبرګون کې ویلي چې وس افغان مشران لدی ازمایښت سره مخامخ دي چې د افغانستان ګټو ته څومره لومړیتوب ورکوي. دا به هم واوري که وخت زین نور رپورټونه هم لرو. لمک سره اوسئ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي. ښاغلی پمپیو د یک شنبه پورې سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې ویل دغه اسناد د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره مهم دي. طالبانو تر اوسه د دې محرمو اجرایی اسنادو په اړه له ازادي راډیو سره څه نه دي ویلي خو یو شمېر نړیوالو چارو کارپوهان په داسې مهمو هوکړه لیکونو کې د پټو مواردو شتون د پښتني وړ بولي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره. دوستانو داسې ښکاري چې په کابل سټوډیو کې مولا پردیس صاحب سره چې لاغې ځای باید په دې اړه معلومات راته وړاندې کړي اړیکه نه ده ټینګه شوې. په څو شیبو کې به له پردیس صاحب سره د موږ روابط ټینګ شي. پردیس صاحب که د ما غږ اورئ مهرباني وکړئ له تاسو نور جزئیات اورو. غالبا زموږ په سټوډیو کې له کابل سره زموږ تماس کې ستونزه ده. زما تخنیکي همکاران هڅه کوي چې دا تماس ټینګ کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له طالبانو سره د افغانستان د سولې د راوستلو د تړون په اړه په دې وروستیو کې څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې په دې کې دوه محرم یا پټ اجرایی اسناد موجود دي. ښاغلی پمپیو د یک شنبه په ورځ د سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې ویل دغه اسناد د امریکا د پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. خاطر پردیس موضوع تعقیب کړي. زما تخنیکي همکار وایي چې تماس مور سره ټینګ شوی هم دا اوس. پردیس به د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس به تاسو به جزئیات واورو نور.
سلامونه تاسو ته اړبه ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه د فبروري په 19مه د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمین دوحه کې د سولې هوکړه لیک لاسلیک شو. د دې هوکړه لیک لاسلیک کېدو وروسته ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې د طالبانو مشرانو سره به وویني خو د افغان خو د امر امریکا بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې نه پوهیږي چې ولسمشر ټرمپ کله او چیرته له طالبانو سره وویني. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو چې تیره ورځ د سی بي اس ټلویزیون سره خبرې کولې وویل دا تړون تر د طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون تر څنګ د نور محرم اسناد هم شته چې هغه یې پاړه باندې داسې وایي.
Public document was released yesterday. There are two implementing elements.
دوی د اجرایی عنصرونه شته. دا د محرم دي د اجرایی نظام اسناد چې زموږ د پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. د کانګرس هر غړي ته باید دا دوه محرم اسناد وخود شي. تور د مخکې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د پوز لوی درستیز مارک میل د استادو د خونی له غړو سره دغه تړون په اړه خبرې کړې وي. له هغه وو پختل شو چې په دې تړون کې کوم پټ اڑخ نشته. هغه ویل چې په دې اړه نه پوهیږي. لدی هرڅ سربیره بیا د لدی هرڅ سربیره بیا تړون د ډیری وختنی همشته دي. خپل پمپیو وای د تړون ژور پیچلې او سنجول شوی میکانیزمونه لري چې په اساس امریکا د داخلو اړخونو نظارت او له هغه سره حسابو کتاب کولای شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپو فرامرز تمنا له ازادي لري سره په خبرو کې وای په دا ډول مهمو هوکړه لیکونو کې د محرم موارد شتون د پښتني وړ دی. هغه وای
جوی که مربوط به منافع ملی
یا د هغه ځای چې د امریکا د ملی ګټو لپاره محرم وي زموږ سره علاقه نه لري چې پری پوښو. خو که د افغانستان ملی ګټو لپاره نور هر څه مورد چې طالبانو د امریکا سره په بحث کړي وي پټ وي هغه موږ ته مهمه ده او باید د اعتماد فضا رامنځته شي. که د اعتماد فضا رامنځته نه شي د سولې خبره ګټن نه لري. خود امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر دا تړون شفاف وګڼه او ویل چې په تړون کې لدی ور اخو هیڅ بل معاملې نشته. طالب اوس په دې تړون کې د دې دوه پټو اسنادو په اړه د دې رډیو ته څنګه دی ویلي بلیان صاحب
ډیر مننه کوم. خاطر پر دې سو چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هغه څرګندونه یو پاړی د یو شمیر افغانانو خبرګون را سره شریک کړ چې وای افغانستان ته د سولې دروستلو تړون کې پر هغه سربیره چې پامتو غخبار شوې دي دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي. د نوموړي په وینا دا اسناد د امریکا د پوزیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. په همدې موضوع خاطر پر دې ست نړیوالو اړیکو ل شنون کې او کارپو محب شریف سره مرکه کړی ده او ورنه پختلې دي چې دغه دوه مهم اجرایی اسناد څه کې دی شي. محب شریف وای
یو مهمه مسله چې زه فکر کوم په هغه ارتباط باندې دوی د مسائل محرم ساتل هغه دا و چې د امریکایي پوځیانو جنگي جرایم او د هغه دوسیه مسائل چې هیڅ کله به دا راپورته نشي او هیڅ کله د هغه مسائل واضح نشي او په دې ارتباط باندې هیڅ ډول بحث او هیڅ ډول حقوقي صلاحیت د افغانستان هیڅ لوری باید دا ونه لري چې په دې ارتباط باندې ځینې مسائل راپورته کړي. دوه مسلو چې زه فکر کوم په ځینو ځایونو کې امریکایانو چې کوم ډول پلان درلود یا کوم ډول اجراءات کړي دي د هغه په ارتباط باندې هم نه طالبان او نه امریکان غواړي چې په داسې شکل معلومات ورکړي چې هغه د په اصطلاح د امریکانو د معاملې یا د هغه تعامل اصلي څیره راوباسي. په ځینو ځایونو کې داسې شی شوي چې امریکان نه غواړي هغه راویستی شي او د هغې پوره معلومات عامو خلکو ته ورکړی شي ځکه دوی په دې فکر کې دي چې د ځینو معاملاتو چې دوی د افغان لوریو سره کړي دي یا یې د په دې اوسني تړون کې د طالبانو سره کړي دي هغه دې په تفصیلي یا په داسې شکل باندې د خلکو مخې ته راوستی شي چې اسناد ورسره وجود ولري او ملت بیا پرې خبر شي. دغه یو شی زه فکر کوم چې ښایي وجود ولري.
شریف صاحب فکر کوي چې دغه موارد چې تاسو ورته اشاره وکړله یعنی دغه دوه محرم اسناد چې امریکا یادونه کوي چې دا موجود دي د دې جزئیات بل طالبان سره هم شریک شوی وي؟
زه فکر نه کوم چې دوی د طالبانو سره شریک کړي وي بلکې له طالبانو خیده غوښتل شوی وي د دې جوړجاړي په بهیر کې چې دغه شیونه دوی راونه باسي. ځکه طالبانو سره یا د نورو هغه لور یو سره چې د امریکانو په ضد جنګېدلي یا حتی په افغان حکومت کې دننه پاتې شوي دي، داسې مسائل شته چې هغه په افغانستان دننه او د کور نه بهر نړیوالې محکمې ته د جنګي جرایمو په شکل وړاندې کېدلی شي، او یو ډول نه په یو ډول د امریکا لپاره سرخوږی راپورته کولی شي. دوی په دغې تړون کې که تاسو وګورئ هر ډول ممکنه مستقیم او غیر مستقیم ګواښي د امریکا متحده ایالاتو ته لري کله یو کوشش کړی چې هغه په داسې شکل ځای په ځای کې په متن کې چې په هیڅ ډول باندې امریکانو ته ضرر ونه شي رسولی.
داسې محرم اسناد یا داسې محرم مادي یا فکټورونه چې په داسې په دا ډول مهمو تړونونو کې موجود وي، فکر نه کوي چې په راتلونکي کې به دغه ډول تړونونه تر پوښتنې لاندې لاړ شي؟
کی مفهوم او مدلول یادا دی چې کله په کوم تړون کې کوم شای په څه شکل ومنل شول، د هغې تړون ټول محتوا بیا د همغه منل شوي مفهوم په ګیر کې وي او د هغې ارغمل ده. دوی ځکه دغسې یو شی ځای په ځای کوي چې وروسته یې هم څوک ونه شي کولی په مقابل کې یو شی راوباسي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم ناجیه صافی له څو اقتصادي خبرونو سره.
پاکستان د کورونا وایروس د پرختیا مخنیوي لپاره د چمن بندر د وو ورځو لپاره وتړه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی بیان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته وویل کچېرې د ستونزه په وو ورځو کې هواره شي بندر به بیرته پرانیستل شي.
و اگر مشکل زیات شد بازم وخت تصمیم میگیریم. تورخم کوم مشکل خاص نه دره، د تورخم امروز رفت آمد وجود داره.
تر دې وړاندې ازبکستان هم له دې عمله له افغانستان سره خپل پوله تړلې ده. دا اقدام تر هغه وروسته کیږي چې په هرات کې د کورونا د روس یو مثبت پیښه ثبت شوه. په کابل کې نن د معلولیت لرونکو وګړو له لورې د لاسي صنایعو نندارتون جوړ شو. د دولت په چارو کې د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان ضیاءالحق فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون د آی ډي او ایچ آی موسسې په همکارۍ د دوو ورځو لپاره پرانیستل شوی. نوموړي وویل چې د دې نندارتون له جوړېدو هدف دا دی سو د معلولیت لرونکو وګړو له کارونو ملاتړ وشي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ شپېته پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 1080 افغانۍ.
نجیه صفایو چې د اقتصادي چې د افغانستان اقتصادي خبرونه یې در واورول. من نترې کوو دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري. د افغانستان په اړه ځین نور رپورټونه هم لرو، خو اوس یوې سیمه ییزې مسلې ته ځو. د تاجکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې پرون پارلماني انتخاباتو کې د مستحقو رای ورکوونکو په سلو کې څه باندې 15 رای ورکوونکو خپلې رایې کارولي. په دې انتخاباتو کې د ولسمشر امام رحمان د واک ګوند په وړاندې یو کوچنی مخالف ګوند درېدلی. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړی ده. نوری صاحب را سلام ده، اوس په استودیو کې ده. نوری صاحب، د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون چارواکو د ترسره شوې انتخاباتو په اړه چې څومره کسانو پکې ګډون کړی او نتیجې به کله اعلانوي څه ویلي؟
ملي ان صاحب، پرون د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو لږ مخکې د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وویل چې د شاوخوا 3,200,000 مستحق رای ورکوونکو په سلو کې څه باندې 15 خپلې رایې کارولې دي. دا د انتخاباتو د اعتبار لپاره البته له ټاکلي حد، یعنی په سلو کې له 50 زیات دي. که په انتخاباتو کې د ټولو مستحق رای ورکوونکو په سلو کې څه باندې 50 ګډون ونه کړي، انتخابات اعتبار نه لري او د دوهم ځل لپاره باید ترسره شي. البته د یادونې وړ بولو چې د تاجکستان نفوس هم شاوخوا 9,200,000 دی. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون دغه راز وویل چې لومړنۍ نتیجه به نن اعلان کړي. د دې کمیسیون رئیس بختیار خدای ورزاده خبرلانو ته وویل چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو د فضا د برابرولو لپاره 3,412 د رایې مرکزونه پرانستي وو. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون دغه راز ویلي چې ټول 241 کاندیدان په دغو انتخاباتو کې درېدلی دي. د تاجکستان پینځش پته کسیزې او لس جرګې ته یو څلوي کاندیدان د انتخاباتي حوزو پر اساس ټاکل کیږي. د نورو دوهشتو چوکیو لپاره د ګوند لس د سیستم لمخې خلک غوړه کیږي.
په تاجکستان کې په تیرو انتخاباتو کې واکمن ګوند بری خپل کړی چې ویل کیږي چې دا ځل کوم ګوند د پارلمان د ولسی جرګې د چوکۍ ګټلې.
بیا هم ډیره تمه کیږي چې د امام رحمان ګوند به لوی برای خپل کړي په دغو انتخاباتو کې. البته د هغه په وړاندې یوازې یو مخالف ګوند او هغه هم ډیر کوچنی ګوند دی درېدلی دی. البته د یادونې وړ بولو چې دا له 2015 کال را په دې خوا چې د تاجکستان سترې محکمې مخکښ مخالف سیاسي ګوند اسلامي رنسانس غیر قانوني اعلان کړ لومړني انتخابات دي چې په دې هیواد کې ترسره کیږي. لکه څنګه چې مو ویل د امام رحمان د خلکو ډیموکراتیک ګوند به د پارلمان د درې شپېته کسیزې ولسي جرګې یا مجلس نمایندګان ډېرې څوکۍ وګټي. شپږ کوچني ګوندونه چې سوسیال ډیموکرات ګوند اس ډی پی اے په دې ډله کې یوازنی مخالف ګوند دی په دغو انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. د دې ګوند یوازې 15 کاندیدان په دغو انتخاباتو کې درېدلی و. دې ګوند په لومړي سر کې 8 کاندیدان وړاندې کړي وو، خو د یوه کاندید په توګه د هر یو د ثبتولو لپاره ټاکل شوي پیسې ونشو کولای چې برابرې کړي، او هغه هم شاوخوا $600 کېدی چې یو کاندید باید که چیرې نوم لیکي د کاندید په توګه دغه پیسې هم باید ورکړي. البته په مخکنیو انتخاباتو کې هم دا ګوند نه و بریالی شوی چې د ټاکل شوو ټولو رایو په سلو کې 15 حد پوره کړي چې وکولی شي د پارلمان یوه چوکۍ ترلاسه کړي.
ورسته پښتنه د انتخاباتو کې د شفافیت موضوع چې هغه ته تر ډیره مشروعیت ورکوي په دې اړه کوم لوري یا نړیوال څارونکو کې څرګندونې کړې؟
تر اوسه پورې چا نه دي کړې، خو په تیرو 2 لسیزو کې لویدیځو څارونکو هیڅ کله هم د دې هیواد انتخابات شفاف نه دي بللي چې هغه د دې سیالۍ په فضا کې ترسره شوی وي. د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې خبر اعلان چې د رایې ورکولو بهیر له نږدې څارلی وایي د یو کس لخوا څوځلې رایې استعمالولې وه، عمده ستونزه وه چې په دې انتخاباتو کې دوی لیدلې دي. په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ښکاري چې یو کس د واکمن ګوند لپاره څو رای په صندوق کې اچوي. په یو بل ویډیو کې روسیې ته مهاجر شوی د تاجکستان یو وګړی ښکاري چې وایي ورته ویل شوی چې د واکمن ګوند په ګټه باید رای ورکړي، کنه خپل کار به له لاسه ورکړي. البته د یادونې وړ بولو چې ډېر د تاجکستان وګړي هم په روسیې ته مهاجر شوي، هلته کاروبار لري. البته امام رحمان هم پویګو چې تقریبا کم 3 لسیزو په دې خوا د تاجکستان واګې په لاس کې لري. له 1992 کال رئیس د هغه پر واکمنۍ له اوږدې مودې رئیس انتقاد کیږي چې مخالف ډلې زپی او انتقاد کوونکي هم غلي کوي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوری و چې په تاجکستان کې د پرونیو پارلماني انتخاباتو حال راکړ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
او سمده چی ده کابل چاب دینن رزی و رسپانو پکوم مسلو تبصیری کلی ناجی صافی ورده کتنه کی؟
دنیا ورسپانی د طالب بندیانو په تړاو د افغان ولسمشر سرګندونو ته په اشاره لیکلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې د طالبانو د 15,000 بندیانو د ازادي دوه په اړه د مخالفت للارې خپلو اهداف ته ورسیږي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور دا کار ځکه نه ممکن ښکاري چې د تر دې مخکې هم د انس حقانی د آزادولو، اوربند او نورو مسایلو په اړه ورته دریځ نیولی، خو وروسته سرو کرښو خپل رنګ بایللی. دنیا ورسپانې لیکلي ولسمشر غنی وایي امریکا د طالب بندیانو د آزادولو صلاحیت نه لري، خو پښتنه دا ده که غنی رښتیا هم د یو خپلواک هیواد په توګه د امریکا او طالبانو معاهده وننګوي او پر خپله خبره تر پایه بیا درېږي، دا بل امریکا سره په معاملاتو کې د افغان لوري موقف لوړ کړي. د سرمقالې لیکونکي په باور داسې ښکاري چې اشرف غنی له دې کار سره د مخالفت له لارې د نورو شومو اهدافو د ترلاسه کولو په لټه کې دی. ویسا ورسپانې هم تر ډیره د سولې هوکړه لیک او طالب بندیانو د خوشي کولو په تړاو مطرح شویو خبرو ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي ولسمشر غنی پرونی خبرې څرګندوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته ظاهرا ستونزه د افغانانو ترمنځ پیدا شوې او په باور یې دا به د سولې پروسه له ماتې سره مخ کړي. ویسا ورسپانې لیکلي ویلی که ټول لوري په تیر بیا افغان لوري له خيارې کار و نخلي او دغه ملي غمیزه درک نکړي خي د سیمې او نړۍ دښمنو او په خپل افغاني مزور لورو ته د فرصت برابر شي چې جګړې ته دوام ورکړي. د سرمقالې په ورسته برخه کې راغلي یو حقیقت دا دی چې د اشرف غني ډلګي سول نه غوړي او دا به طالبانو ته په کاذب غرور کې پلمې په لاس ورکړي او د سیمې او نړۍ ځواکونه به بیا له دې وضعیت څخه ډیره ښه ګټه پورته کړي. او هیواد دولتي ورسپانې لیکلي افغان حکومت له خپلو نړیوالو ملګرو سره یو ځای د امریکا او طالبانو ترمنځ د دې هوکړې ژمنې ساري او تمه ده چې د رواني مارچ په لسمه نیټه به له طالبانو سره بین الافغاني خبرې وکړي. د سرمقال لیکونکي په وینا طالبان پر امریکا هیڅ فشار نشي راوړلی چې ګنې د ژمنو لامل کېدا مخکې دي د هغوی 15,000 بندیان ور آزاد کړي او لیکلي افغان حکومت په دې اړه خپل اختیار چاته نه ورکوي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي افغان حکومت غوره بولي چې طالبان خپل را مخکې شي، ژمنې عملي او له جګړې لاس واخلي او داسې ضمانت ورکړي چې د زرګونه بندیان به بیا هیڅکله جګړې ته مخه نه کړي.
تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. همدارنګه که انټرنیټ لرئ نو بیا زموږ د ویب پاڼې لارې نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شئ، بلکې زموږ رپورټونه، خبرونه، مطالب او اونیز پروګرامونه له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د خوست اوسیدونکو د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان ته د سولې دراوستلو تړون ته خوشبيني څرګندوي او هیله لري چې دا هوکړه به بین الافغاني خبرو او دایمي سولې ته لار پرانیسي. خوستوال د نظام د اساسي بنسټونو پایښت هم د دې هواد د پرمختګ او د خلکو د ول لپاره اساسي شرطونه ګڼي او زیاتوي ک طالبان د پخوا په شان د قدرت د انحصار او پر خلکو د امارت د تپلو فکر ولدي نو جګړه به دوام وکړي. امریکا وړ مورس د فبروري په 19 په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه. نجیب الله الوخیل خوستنه تفصیل راکړي.
د خوست اوسیدونکو کریوي خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحه کې د سولې راوستلو تړون لاسلیک کولو ته خوشاله دي، خو ترڅنګ هیله لري دا تړون به تر شا نورې داسې خبرې چې په دې هیواد کې د جګړې د دوام لامل شي ونه لري. د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالوري واحدزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا تړون به په افغانستان کې دایمي سولې ته لار پرانیزي.
کوم توافقنامه یا پیمان چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ پرون په دوحه کې لاسلیک شو، واقعیت دی چې دا د سولې د پاره لمړنۍ ستر ګام وو چې د دایمي سولې د پاره په افغانستان کې یو بستر آماده کوي. خو موږ هیله من یو چې هغه اندېښنې او تشویشونه چې د ولس سره شته دي او یا له ځینو سیاسيونو سره شته دي چې ګویا د دې پیمان تر شا هغه څه چې په پیمان کې لیکل شوي دي، د دې تر شا نور څه پټې معاملې داسې نه وي چې په افغانستان کې د یوې بلې جګړې د پیل لپاره معامله شي وي او دا په هیڅ وجه د ولس لپاره زغم وړ نه ده.
د سولې د هوکړې په خوا کې د خلکو، سیاسيونو او خزو اندېښنه داده چې د جمهوریت تر چتر لاندې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې له زیان او ګواښ سره مخامخ نشي. د خوست د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان وایي
د ولس په نمایندګۍ غوښتنه دغه ده چې د کوم چیم چلوستر وړي دي، کوم نظام چلوستر وړی دی، کوم بیرغونه کورنم چلوستر وړي دي، دا باید حفظ شي. تر څنګه افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه، ټول مملکتونه چې دلته شتون لري، هغه یا دوی استازي شتون لري، هغه باید دې ته کلک متوجه شي او تر سوی موږ نظام حکومت دوام او پایښت وکړي.
په خوست کې د قومونو پیوستون شورا اجرایوي مشر سید کریم خان خاکسار بیا په افغانستان کې د نظام د اساسي بنسټونو پایښت د دې هیواد د پرمختګ او د خلکو د یووالي لپاره له اساسي شروطو څخه ګڼي.
اول خو د افغانستان بنسټونو سره باید غرض ونولی شي، د افغانستان بنسټونه په خپل ځای پاتې شي. پوتشمت مخکې د طالبانو حکومت چې دوی د امارت په نوم جوړ کړی و، چې هغه یو ډله وه، یو طرفه و، دې سره بیا افغانستان خلک جوړ نشي تلای، بیا پخوانی جنگونه تکراریږي.
د ناظم بادشاه پونن د خوست یو بل اوسیدونکو هموي د دې سوري په وجود کې باید یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړ شي چې ټول افغانان پکې وي.
افغان شموله حکومت به جوړ شي، داسې نه چې یو امارات د وی تربون د وی نه رسېږي. دا رقم د مزره دی چې سرخ عبد الله کده مخکې چې موږ تیر انتخابات وشول اشرف غني رئیس جمهور شو. په دې کې دا رقم ته خلکو بن خشول وي ښه کور نه وکي انتخابات کې برخه واخلي چې وای ګټله موږ بالکل ورته خوشبینه.
ل اتلس میاشتو پر لپسې ناستو وروسته د شنبه په ورځ چې د فبروري له 9 سره برابر وه د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو تړون د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زرمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي ملا عبدالغني برادر له لوري لاستیک شو. د امریکا او طالبانو د هوکړې پر اساس امریکایي پوځیان به په هغه صورت کې چې طالبان پر خپلو شمنو ودرېږي په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووزي.
په همدې رپورټ سره ورسېدلو 12:30 بجو ته فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان